السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاست وایم وړاندې اورئ چې نن په کابل کې د نړیوالې ټولنې امریکا متحده ایالاتونو ناټو ملګرو ملتونو د استازو په شمول د آنلاین للارې د افغانستان د سولې او ثبات په مسلې باندې خبرې وشوې. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اورئ چې عبدالله ته نږدې کسانو ویلي چې دوی ارک ته د دیارلسو نوماند وزیرانو نومونه ورمعرفي کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وایي.
د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د څو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون آنلاین غونډه روانه ده. د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بدیل لیست په اړه چې خوشې کولې لانجمن شوي حکومتي او طالب سرچینو جلا جلا څرګندونې کړې. او په پاکستان کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ایډز ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د څو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون آنلاین غونډه د محل روانه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو شیبې مخکې دې غونډې ته وویل د سولې د پروسې په پایله کې د یو داسې خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان د رامنځته کېدو غوښتونکی دی چې هم پکې دننه سوله وي او هم له سیمې او ګاونډیانو سره د سولې په فضا کې ژوند وکړي. نوموړي چې نن په کابل کې د څو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو دې غونډې ته وینا کوله، همدارنګ تر سولې وروسته د یو داسې افغانستان پر جوړېدو هم ټینګار وکړ چې د ده په وینا د خپلو وګړو د تیرو 19 کلونو بریاوې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په برخه کې وساتل شي. د کابل په کوربتو په دې آنلاین نړیواله غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې ناټو او افغانستان د نورو ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه لري. دا دې غونډې د هدف په اړه تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته ویلي وو
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د افغانستان او دولت د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایجو نتیجه به څنګه وي په هغو باندې به هم بحث وشي.
کابل کې روانه ونې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو هم د سیمه ایز اجماع او ستراتیژیک ډایالوګ په نمونه دوه غونډې جوړ شوې چې په دواړو کې له طالبانو وغوښتل شول چې تاوتریخوالی کم کړي. د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغو بندیانو د یو بدیل لیست په اړه چې خوشې کولې لانجمن شوي حکومتي او طالب سرچینو جلا جلا څرګندونې کړي. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي طالبانو دوی ته د هغو بندیانو بدیل لیست سپارل چې حکومت له خوشې کېدو طالبانو دوی ته د هغه بندیانو یو بدیل لیست پارلی چې حکومت یې له خوشې کېدو سره مخکې مخالفت کړی و. او د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو لنډ پیغام کې وویل چې تر اوسه د طالب بندیانو کمیسون افغان حکومت ته د نوي لیست د سپارلو مسله نه ده تایید کړې، نو بنا انده د په خبره دا موضوع حقیقت نه لري. حکومت څه باندې 4000 طالب بندیان تر اوسه خوشې کړي، خو د ریپورټونو په اساس د طالبانو لخوا په مخکېنی سپارل شوي لیست کې نږدې 600 داسې کسان شامل و چې حکومت یې له خوشې کولو سره مخالفت کاوه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 29 نیټې د هوکړې له مخې افغان حکومت باید تر 5000 پورې طالب بندیان له زندانونو خوشې کړي. همدارنګه طالبان هم باید له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1000 حکومتي سرتیري آزاد کړي. عبدالله د نوې کابینې لپاره د دیارلس کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې. دا خبره نن د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ته یوې نږدې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړه. د ښاغلي عبدالله لخوا په نوو معرفو شوو کسانو کې محمد مسعود اندرابي د کورنیو چارو وزارت لپاره، فضل احمد معنوي د عدلیې وزارت لپاره، مصطفی مستور د سولې په چارو کې د دولت د وزارت او سعادت منصور نادري د اقتصاد وزارت لپاره وړاندې شوي دي. پا په بغلان کې د دوشي ولسوالۍ چارواکي وایي دغلته یوه ترخي الوتکه لویدلې. په د دوشي ولسوال صاحب داد غفوري ازادي رډیو ته ویل دا ترخي الوتکه د اسکار په دره کې لویدلې ده. د اسکار په دره کې الوتکه نسکوره شوې. یو پیلوټ یې درلود، درې نورې الوتکې مرستې ته راغلي. یو ټپي پیلوټ پکې و چې هغه انتقال کړ. باروډونکي سرخي الوتکه وه. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا الوتکه په چا پورې اړوند وه. وروستی خبر دا چې په پاکستان کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي په دې هیواد کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. د دې ادارې مشر ډاکټر بصیر پرون ازادي راډیو مشال راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر له تیرو لسو کلونو راهیسې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی وایي دا مهال په پاکستان کې 140,000 په شاوخوا کې خلک په ایچ آی وی ایډز اخته دي. دا و خبرونه.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس په نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اورئ چې نن په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، ناټو او افغان حکومت ترمنځ یو آنلاین غونډه وشوه چې پکې د افغانستان د سولې او ثبات په موضوعګانو خبرې وکړي. شنونکي له هغې ډلې په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکریا بارکزی د دې غونډې په اړه وایي.
دا په حقیقت کې هغه پروسه ده چې بیرته قره د افغانستان حکومت خپل حضور د نړیوال ټولنې سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي د سرنوشت په تعینولو باندې یقیني کړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم دې غونډې ته وینا کړې او جزئیات به وروسته خپاره کړو. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالعبدالله لخوا د دیارلسو نوماند وزیرانو نومونه جمهور رئیس ته ورغلي او ولسمشر به یې په اړه پریکړه کوي. ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټاوازه له دې اقدام هرکلی کوي.
ولسی جرګه له دې نیک کار رئیس د شورا مصالحې استقبال کوي او موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې ترڅو د حکومت کارو کې تیزوالی راشي.
په بلخ کې د بشري حقوقو کمیسون وایي چې د افغان پوځیانو په هوایي بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلی اوړي. یو افغان ملکی چې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي وایي. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. وړاندې د ازادي راډیو په پروګرام کې لمړی مطلب دا دی چې نن په کابل کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا د متحده ایالاتونو، ناټو او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون یو آنلاین غونډه وشوه. په دې غونډه کې پرانیستونکي وینا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکړه. هغه د نړیوالې ټولنې له ټولو استازیو مننه وکړه چې د افغانستان د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره همکاري کوي. ښاغلی غنی همدارنګ وویل چې د سولې د پروسې په نتیجه کې د یو داسې افغانستان د راتلونکي لپاره داسې یو افغانستان ته هیله مند دی چې پکې خپلواک او ولسواک او یو موټی افغانستان وي او همدارنګه په سیمه کې په خاصه توګه په آسیا کې د ټولو د وصل نقطه او مرکز واوسي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی اورو چې له سهاره دغه غونډه تعقیب کړې او همدا شیبه هم له کابله په دې اړه تازه جزئیات لري. مهرباني.
ډېره زیاته مننه ثاني زه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قلمونو اوریدونکو ته. دا نن سبا زموږ تعقیب کړې ده. نن درېمه ناسته وه په کابل کې چې په دې اونۍ کې د افغان سولې په تړاو د افغان حکومت په کوربتوب جوړه شوه. او په دې کې چې تر اوسه پورې لا پای ته نه ده رسیدلې. تر دې دمه افغان ولسمشر چې کومې خبرې کړې وي په دې کانفرنس کې، هغه داری چې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، افغان ولسمشر په دې خبرو کې، البته په پرانیستو خبرو کې، دا ویلي دي چې دوی غواړي د افغانستان لیدلوری دا دی چې په آسیا کې د اقتصادي او فرهنګي څلورلارې او د یو مرکز په توګه افغانستان واوسي، او په دې اړه د نړیوالو اړیکو دپاره هم یو مشخص مرکز واوسي افغانستان. همدارنګه افغان ولسمشر چې افغان ولسمشر بعد یادونه باید وکړم چې دا مسایل او دا خبرې ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هغه اضافه کړي دي چې د سولې د پروسې وروستی حالت موږ یې غواړو د سیمې او نړۍ سره په سوله کې یو خپلواک ډیموکراتیک او متحد افغانستان دی چې وکولی شي د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې د خپلو اتباعو په ځانګړي ډول د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره خوندي وساتي. لدې مسایلو ورهاخوا په دې کانفرنس کې باید یادونه وکړم چې د سلو هیوادونو استازو، د نړیوالو سازمانونو استازو، همدارنګه چارواکو، د هغو هیوادونو چې په تېرو 19 کلونو کې د افغان حکومت خبره مرستې کړې دي، هغوی ګډون کړی وو او په دې مسایلو بحث وکړ چې څنګه کېدای شي په راتلونکي کې اورکامي او یا هم اوربند وسي، همدارنګه تاوتریخوالی رقمول، او څنګه کېدای شي چې د طالبانو سره کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي په کومو مسایلو پرې بحث وسي، او څنګه کېدای شي د هغې ملموسه نتیجه یا پایلې ترلاسه شي. همدې مسایلو باندې بحثونه شوي دي، او نن دا د درېیمه ناسته وه. تر اوسه پورې بیا هم د دې ناستې نه آخري جزئیات رسنیو په واک کې نه دي ورکول شوي، اما د افغانستان او همدارنګه د خلکو د افغانستان د ولسي جرګې او د خلکو نظریات په دې اړه داري چې افغان حکومت د په دې تړاو هڅې لا جاري وساتي تر څو په راتلونکي کې په لاند وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي او له طالبانو سره یوي دوامدارې سولې ته سره ورسیږي.
ډېره مننه فیروزه عزیزي، مننه کوم له کابله. زموږ خبریال فیروزه عزیزي د کابل د نننۍ آنلاین غونډې جزئیات را سره شریک کړل. هلته نن پرانیستون کې وینا ولسمشر اشرف غني وکړله. د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او ملګرو ملتونو استازو په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. غونډه اوس هم روانه ده او لاول ویل کېدل تر شپږو بجو به دوام کوي، خو اوس ویل کېږي چې روانه ده او وروسته به جزئیات د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو سره شریک کړي. دا دریمه غونډه وه چې په کابل کې په آنلاین شکل وشوه، او هدف یې دا و چې د سولې او ثبات موضوعګانو باندې خبرې وشي. په دوو پخوانۍ غونډو کې له طالبانو غوښتل شوي چې تاوتریخوالی کم کړي او د بین الافغاني خبرو لپاره غاړه کېږدي. او اوس هم د همدغو مسالو په اړه، او په خاصه توګه د کابل د نننۍ غونډې په ارتباط، د ناروی په ناروی کې د افغانستان له پخوانی سفیر شکریا بارکزی سره احمد تکل مرکه کړې ده.
دا په حقیقت کې هغه پروسه ده چې بیرته قرقره د افغانستان حکومت او افغانستان دولت غواړي د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې منطقوي اجماع رامنځته کړي، حداقل خپل حضور د نړیوال ټولنې سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي د سرنوشت په تعینولو باندې یقیني کړي، صرف نظر د دې چې عملي اقدامونه به د دې په هکله باندې څه یې او څه به نه یې. زه فکر کوم هغه سولس د افغانانو په مالکیت باندې حداقل سل په سله مالکیت نه، حداقل زه فکر کوم که چیرته 50% هم د افغانانو په مالکیت باندې مخته لاړ شي، دا به د افغانستان د خیر او فلاح لپاره یي.
تاسو وایئ چې ورورو دا پروسه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې راځي، آیا معنا یې دا ده چې د سولې هڅې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له لاسه وتلې وي؟
څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د بین الافغاني خبرو اترو پایلې هم هماغه موافقتنامه وه چې د طالبانو او امریکایانو په مابین باندې وه، حتی پې شرطونه هم د طالبانو او امریکایانو لخوا څخه منل شوي وو. نو ځکه از ما په نظر باندې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې واک له لاسه ورکړی و اصلا په پروسه کې شامل او دخیله نه و، نو ځکه زه وایم چې دغه یو ښه پیل دی چې حداقل دوی وتوانېږي سل په سله مالکیت نه، خو څومره چې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې مالکیت ترلاسه کړي. دا یو حقیقت خبر دی چې متاسفانه تاریخ قدیم، مگر دا باید اومنو چه افغانستان در سولی پروسه در افغانستان در حکومت در لاس لاندی او تر مشای لاندی نده.
دغه سیمه ایز اجماع میرمن برگزی چه افغان حکومت در جوړولو په هڅه کې د فکر کوي چې ترلاسه بشي او که به دا غونډه یوه تشریفاتي غونډه وي او په همدې ډول به پای ته ورسیږي.
صحیح ده چې دا کنفرانسونه د افغانستان د حکومت په نوښت باندې جوړ شوي، خو زه فکر نه کوم په هیڅ ډول باندې دا به یو سمبولیک اقدام و عملي، ځکه چې پس له ډېر وخته حکومت خپل پیامونه واضح توګه باندې وړاندې کړل، چې مخکې دینا خپل پیامونه په دومره وضاحت باندې نه ویلی. سربیره پر دې هغه راپورونو ته اشاره وکړله چې کیدای شي د سولې په پروسه باندې خنډ رامنځته کړي، او زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې دغه کنفرانسونه تر یو حده تشریفاتي نه و، البته په ډیپلوماسۍ کې تشریفات یو اصل دی، مګر اصلي خبرې او اصلي ټکي هم پکې ویل سوي دي چې د افغانستان د خلکو تشویشونه وه چې حکومت یې ډېر ناوخته هغه تشویشونه وړاندې کړ.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د خلکو پخوانی استازي پولیسي جرګه کې شکریا بارکزی و د کابل د نننۍ نړیوالې غونډې په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ته نږدې باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی عبدالله کابینې ته د خپلې برخې د نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت په خاطر نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وایي په دغه لیست کې دیارلس نوماند وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته د نوماند رئیس نومونه شامل دي چې تېره شپه ولسمشر ته لیږل شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او د عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې په اساس ښاغلی عبدالله د کابینې د غړیو معرفي کې ونډه لري، او وروسته پریکړه به د ولسمشر اشرف غني لخوا کیږي چې ولسی جرګې ته معرفي شوي کسان د باور رایې لپاره ولیږي او که رد کړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته بالاخره د ښاغلي عبدالله ټیم په دې وتوانېد چې په کابینه کې د ورکړل سوي ونډې د نومان وزیرانو لیست ارګ ته وسپاري. په کابینه کې د عبدالله عبدالله 50% ونډه د دغه هوکړې یوه برخه وه. په سپارل شوي لیست کې کورنیو چارو وزارت مسعود اندرابي، عدلیه وزارت فضل احمد مانوي، کرنې او مالداری وزارت انورالحق هادي، کډوالو چارو وزارت نور رحمان اخلاقی، قومونو او قبایلو چارو وزارت محب الله سمیم، د سولې چارو وزارت مصطفی مستور، مخابراتو وزارت معصومه خاوري، سوداګرۍ وزارت نصر احمد غوریانی، اقتصاد وزارت سعادت منصور نادری، کار او ټولنیزو چارو وزارت بشیر احمد تینج، لوړو زده کړو وزارت کنشکا ترکستانی، ترانسپورت وزارت عباس بصیر، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت نجیب آقا فهیم، او د اداري اصلاحاتو ریاست عزیز الله آریانفر د نوماندانو په توګه معرفي سوي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه د ښاغلي عبدالله عبدالله له دې اقدامه د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې ارګ باید ژر لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
معلومات ترلاسه کړي دي چې ډاکټر صاحب عبدالله خپل د کابینې لیست ولسمشر ته یعنی ارګ ته لګلی ده. ولسي جرګه له دې نیک کار استقبال کوي، او موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې تر څو د حکومت کارو کې تیزوالی راشي، له ولسي جرګې نه رایه واخلي او د سرپرستی مسله هم نوره ختمه شي. نو اوس به موږ ولسمشر باندې فشار واچوو چې هر څومره زر دوی وکولی شي چې دا کابینه ولسي جرګې ته معرفي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري یو شمېر نوماند وزیران له وړاندې معرفي سوي. د جمهور ریاست مرستیال بیان د واخان میناپال ازادي راډیو ته د عبدالله عبدالله لخوا ارګ ته د سپارل سوي لیست په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې ژر به جمهور ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسي جرګې ته واستوي.
حکومت د سرپرستی فرهنګ ختموي، ځکه په بیړه باندې کار کوي چې څومره ژر کېدلی شي. د کابینې لیست نهایی او د باور د رای راخستنې لپاره ولسی جرګې ته ورمال.
اوس به ولیدل سي چې ارګ بش په ډ لیست کله ولسی جرګې ته معرفي کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په بلخ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر او د جګړو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې د ملي اردو لخوا ملکي وګړو ته په هوایي حملو کې د تلفاتو پیښې زیاتې شوې دي. د ملي اردو په وروستیو هوایي حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي افغان ځواکونه د طالبانو په وړاندې د عملیاتو پر مهال له پامه او ترلاسه شویو کشفي راپورونو څخه په سمه توګه کار نه اخلي. دوی وایي افغان ځواکونه ډیری وخت د طالبانو پر ځای ملکي وګړي په نښه کوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له بلخه راپور لري.
په بلخ کې د هوایي حملو د قربانیانو کورنۍ شکایت کوي چې افغان پوځیان یوازې طالبان نه بلکې د بې پامۍ له امله ملکي وګړي هم په نښه کوي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد قادر وایي چې کابو 15 ورځې وړاندې د کورنۍ څلور غړي یې چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل ول په یو هوایي برید کې ووژل شول. محمد قادر له حکومتي ځواکونو غواړي تر څو له دې وروسته د عام وګړي دستوګنې کورونه او عامل منفعت تاسیسات په نښه نه کړي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په بلخ کې په څلورو بیلابیلو هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. د سامی په خبره کې هوایي ځواکونه په خپلو پوځي عملیاتو کې لا پامه او لا مخکې پلان شویو برنامو څخه کار وانخلي، په هوایي حملو کې به د ملکي وګړو تلفات نور هم لوړ شي. هغه وویل په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان پوځیان خپل ټول هوایي او ځمکني عملیات په ډیر پام او د لمخ کې پلان شویو مخو پر بنسټ ترسره کوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې عام وګړو ته د هوایي برید پر مهال هغه وخت تلفات اوړي چې طالبان هغوی د افغان ځواکونو په وړاندې د سپر په توګه وکاروي. تر دې دمخه یونمه هم په روان کال کې د افغان ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ د نښتو په پایله کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه دفتر ویلي چې لا طالبانو سربیره افغان ځواکونو هم په خپلو هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته درانه تلفات اړولي دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خوړو نړیوال سازمان WFP په افغانستان کې له 1 میلیون هغو کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري مرستې کوي. دغه سازمان وایي د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د بېوزله کسانو شمیر د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې په زیاتېدو دی. تفصیل د احمد شیبار په راپور کې.
د خوړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له څه باندې 1 میلیون افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته اټکل کوي چې څه باندې 9 میلیونه بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې د ورځې د شمېرې له مخې څه باندې 3900 کسان په کرونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه داسې کسان شته چې ډیرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان WFP سره د امریکا پراختیایي ادارې د 940 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبه په ورځ وویل چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیره اغیزمنه ده او دوی به په دې پیسو د 1 میلیون بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر بېوزله دا شکایت لري چې مرستې ډېر کله اړمنو کسانو ته نه رسېږي.
قرنطین مردم افکار کسای مردم ما بند شد مازی به مشکلات زیاد مواجه قرنطینه دولت داده سکنه
لا ولی ولسوالی لیزار نمی اړیکنی ولی ده موږ د لفورو چارواکو څخه دا هیله او دا ده چې دا د نزلې ته
ڈبلیو ایف پی وی پرتل وار لمخ شرائط دوی لاغو کسانو سره چې د جګړو له امله بي ځای شوی او له ناورینونو سره مخامخ شوی د مرستې کوي د ډبلیو ایف پی د بیړنیو چارو د برخې مشر مارګارت ون ډیر ویلډن وای په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خورا بد دی چې مخکې تصور کېده
ازادي خبری مجله اوري
د جمایکای سندرغاړي باب میرلی مشهور سندره یو مینا په هغه کمپاین کې شامل شوه یونیسف ادارې د کرونا د وبا خبرې دورسته د ماشومانو د ملاتړ په مقصد پیل کړی دی یونیسف یا له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق د بیا انځورولو په نوم دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې د حکومتونو خصوصي سکتور او د نورو مرستندویانو مرسته راجلب کړي په دې اړه د احمد تکل په راپور کې واوري چې د یوې مینې سندره څنګه د یونیسف د کمپاین برخه شوه
یوامینا د جمایکای سندرغاړي رابرت نستا میرلی یا باب میرلی نام تو سندره ده چې درې څلوېښت کاله مخکې په 1908 کال کې خپره شوه اوس د میرلی کورنۍ اعلان کړی چې دا سندره د کووید 19 وبا له خپرېدو وروسته د بیا انځورولو په نوم د زیانمنو ماشومانو د ملاتړ لپاره د یونیسف د کمپاین په ترڅ کې بیا جوړوي د دې کمپاین لمخه د یونیسف همکارې د غنو جوړولو مشهور کمپنۍ پاندورا ویلې دي چې د دې سندره د جوړولو د لګښتونو لپاره د $1 million بس پنې دراټولولو کمپاین د جون له 9 نیټې د هغه $1 په ټولولو سره پیلوي چې خلک یې ورکوي یونیسف په یو بیان کې چې نن پنځم مخبور شو ویلې دي چې دا سندره به په نوې بڼه د روان جولای میاشتې په 18 نیټه خپره شي یونیسف وایي د میرلی سندره د بیا انځورولو په هغه کمپاین کې شامله کړې چې هدف یې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته له یونیسف سره د مرستې لپاره د حکومتونو عامو خلکو مرستندویو مؤسسو او د خصوصي سکتور د مرستو جلبول دي په افغانستان کې د یونیسف د څانګې ویاند فریدون آریان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یونیسف هم په دې توانېدلی تر څو د باب میرلی دغه سندره په خپل هغه کمپاین کې چې بیا انځورول نومیږي په هغې کې یو ځای کې تر څو وشي کولی د کووید 19 د کوم ستونزو چې نړۍ مخامخ ده وشي کولی ماشومان دپاره بیا نړۍ ته په بله سترګه وګوري او ماشومان پرې نږدو چې د تابیز او د تاوتریخوالی ښکار شي
د باب میرلی سندره په تېره ماشومانو ته د مینې درس او د ژوند هیله ورکوي راځي سره یو ځای شو چې زړونه مو ښه شي ماشومانو ته غوږ شئ چې نارې وهي مینه یوه مینه دوی وایي شکر وکړئ پاک رب وستایئ چې زړونه مو ښه شي دوی وایي راځي سره یو ځای شو چې زړونه مو ښه شي د یونیسف ویان ښاغلی آریان وایي د بیا انځورولو کمپاین د افغانستان او نړۍ د ماشومانو د ملاتړ لپاره ډیر مهم دی
ډیره اړینه ده تر څو موږ دغه پیغام په نړۍ کې او په افغانستان کې ورکو تر څو موږ ماشومانو ته پاملرنه وکړو د هغې د حقوقو مواظبت وکړو او هغوی ته د راتلونکي لپاره روښانه لاره وټاکو
که څه هم کرونا وایرس هغه مهال چې میرلی دا سندره بلله نه و خو هغه وخت هم نړۍ د سړې جګړې او لوږې په ګډون خورا زیاتې ستونزې درلودې او همدې ستونزو د ماشومانو پر روحي او بدني روغتیا ناوړه اغېز کاوه د یونیسف خبر پانه د باب میرلی د کورنۍ د یوې غړې سدلا میرلی له قول لیکي چې وایي زما پلار دا سندره د مینې یووالي سولې او له ټولو سره د محبت لپاره څه باندې څلوېښت کاله مخکې هغه مهال لیکلې او ویلې وه چې نړۍ له خورا زیاتو ستونزو سره لاس ګرېوان وه خو د هغه پیغام اوس چې موږ نشو کولی له یو بل سره یو ځای شو لا هم رښتینی دی
مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو ورسته مجله مو واورېده بل پروګرام